درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6:30 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په بیلابیلو خبرونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره شاوخوا 6 میلیونه ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندویه هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د وارخطایۍ یو خبرداری وي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.1 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمه ییزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي. بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا سفیر او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د کلو د پراختیا وزارت او د آغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانیستل شوه. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندویه هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې. په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونی غونډه کې د مرستندویه هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه ښودلې خو ژمنه یې کړې چې له هغو سره به خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کشورا او نماینده های کشورا کې وجود بودن اونا اظهار
دا ټول هیوادونو استادو چې حاضر و اندښنه سرګند کړه خو ویل چې همکاري وکړي او چې هر پریکړه کیږي دوی بل افغانستان او افغان کډوالو سره مرسته کوي. دا پاکستان حکومت افغان کډوال ته د روان جنوري میاشتې تر پای مهلت ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي خو کډوال دا وخت کم بولي او د نورو مهلت وخت نه کوي. اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د اسپانیا دفاع وزیر ماریا دولرس دی پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خود خوې ویل چې اسپانوي روزونکو به د افغان ځانګړو ځواکونو د مسلکي وړتیا پر لوړولو تمرکز وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډله نن شپه ناوخته له ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وزي. دا مسابقه د کرکټ د 19 کلن لوبډلو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او ایرلند سره په ډی ګروپ کې لوبي کوي د 4 پوینټونو په لرلو سره د خپل جدول په سر کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې متحده ایالات به له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه وباسي. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ګڼوژنې د وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد د اعتماد جوړونې لپاره جوړه کړې وه وویل څرګنده ده چې د یو اړخ په غوښتنه له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي لانجې د حل په ګډون ټولو نړیوالو ته د ورختایي یو پیغام ورکړي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې ویل چې د نړیوالو ډیپلوماسۍ د رښتینې بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره له لاسه ونه وځي. بلخوا روسیې د یوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنګ اعلان بللې. لایحې دونباس په نوم د اوکراین د ختیځو ولایتونو لوهانسک او دونیتسک هغه سیمې چې د بلتون پالو په ولکه کې دي په موقتي ډول اشغال شوي او روسیې یرغلګر هیواد بلل. د اوکراین 1450 کسیز پارلمان د لایحه چې د لانجو او اعتراضونو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړ. ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې د دې قانون له پلویانو څخه و پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې حکومت به له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شوو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي خو مسکو د دې لایحې تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. او پاکستانی چارواکي وي وسوالو او مېرمن او داغي لور په دې خاطر وژل چې په کوټه کې د پولیو پر ضد کمپاین کې برخه اخیستی و. د پاکستانی پولیسو یو چارواکي نسیب الله خان ویلي 50 کلنه سکینه بیبي او دغه شل کلنه لور پرون هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو وسوالو کسانو په ډزو وژل شوی چې د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ماشومانو ته ورکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افراطي وسلوالې ډلې د پولیو د کمپاین پر کار کوونکو او د هغوی پر امنیتي کسانو وخت نا وخت حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله غندلی او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی. یو شمېر افراطي وسلوال تور لګوي چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې شامل کسان د لویدیځو هیوادونو جاسوسان دي او د پاکستاني ماشومانو د شنډولو لپاره موظف شوي دي. په کوټه کې په یوه بله حمله کې نامعلومه وسلوالو 12 پولیس افسران چې د غزمې په حال کې ووژل. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. دا خبر دوستانو خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پانا ساده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. دا چې ولې په اړه رپورټ لرو، لدی به مو خبر کو چې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په بلخ کې پخواني والی عطا محمد نور څخه باید نوی والی ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي او په دې برخه کې د تاوتریخوالي هیڅ ځای نشته. همدارنګ به په یو بل رپورټ کې واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي روس لاغه چې د افغانستان له سفر نستنه شو ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره کار کوي او هیڅکله باید د هیواد بیا د ترهګرۍ په امن ځای بدل نشي. همدارنګه به له دې خبر کول تاسو چې ترکیه نن اعلان وکړ، البته پرون اعلان وکړ چې د سوریې په هغه دوو سیمو کې پوځي عملیات پلانوي چې کورد وسلوالو په واک کې دي. د لویدیځو رسپانو کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. ټاکل شوی ده چې د امنیت شورا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې ښايي د دې وزارت سیاسي مرستیال ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی رباني د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور له لرې کېدو وروسته د رابرسېره شوې لانجې د حل لپاره له څو اونیو راهیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل په خوا تر دی ویلي و چې په دې غونډه کې به ښاغلی رباني ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی رباني د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسائل کلان و حاد داخلی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخه کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سه‌شنبه په ورځ وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه بحثونه او پریکړې وکړي.
دا د یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او هم غږی وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په باره کې فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپل شخصي ګټو ته نظر په ملي ګټو ترجیح ورکړی ده هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد کې خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه په روانه اونۍ کې وروسته له هغه خپره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي دي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي.
و موریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون نه کوي. او خو په کابل کې پرون د امریکا د متحده ایالاتو نوی سفیر جان باس ټینګار کړی دی چې د بلخ په ولایت کې باید له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوی والي ته واک په سوله ییزه توګه انتقال شي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې تاوتریخوالي ته ځای نشته. په اړه یې حدیث پردیس رپورټ لري.
د جمهور ریاست او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راولړ شوی سیاسي لانجه په دوام په کابل کې د امریکا سفیر ویل روان وضعیت نه یوازې ترورستان ګټه پورته کوي. جان باس چې د پنځمه پورزه په کابل کې خبريالانو ته خبري کولې ویل له پخوانی والی نه نوې هغه ته واک باید ژر تر ژره او د قانون پر رڼا کې ولېږدول شي. د نوموړي په خبره د واک په انتقال کې توتیخوالي ته هیڅ ځای نشته.
موږ باور لرو چې دا سیاسي لانجه او یا هم د پخواني والی عطا محمد نور څخه نوی والی ته واک باید په سوله ییز ډول انتقال شي. دلته په ټولنه کې نور د اضافي تاوتریخوالي لپاره هیڅ ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې هم په بلخ کې له سوله ییزې لارې د واک د انتقال غوښتنه کړې وه. جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له دا ډول څرګندونو هرکلی کړی و، خو ښاغلي نور ویلي تر کومه چې لارګ سره د جمعیت ګوند خبرې نتیجه ورنه کړي په خپل ځای به پاتې وي. تر اوسه د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا یوه میاشت وړاندې د عطا محمد نور استعفا ومنله. دا سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وای په بلخ کې د واک انتقال مهم دی، خو باید ټول خواو ته قناعت ورکړل شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د هیواد حساس وضعیت په تو باندې هم د حکومت مخالفین ته قناعت ورکړل شي او هم د افغانستان خلکو ته او هم نړیوالو ته. نو زه فکر کوم چې دا یو عامه پروسه ده او هیڅوک باید مخالفت دې ونه کړي. نن یو څوک د قدرت ترګټی دی او سبا بل څوک، ولې اهداف عمومي باید وي او هغه د وطن د خلکو د وطن د منافعو تحفظ دی او د هغه ساتنه ده.
د ښاغلي خادم په خبره که څه هم د حکومتي مامورینو تغییر تبدیل او یا هم ازل کول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خو دا چې اوسنی حکومت د توافق له مخې رامنځته شوی په کار ده چې د قضایاو پر وړاندې چلند هم دې مسایلو ته په پام ترسره شي.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. چارواکي وایي چې د کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې لخوا د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او دوی وایي چې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو ناپاکې کړي. په اړه یې له کندوز څخه زموږ د همکار اجمل آرین رپورټ اورو.
د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوی د پنځشنبه په ورځ له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه عملیات کې د افغان ځواکونو د نموړي ولسوالۍ یولس لوی کلی د دولت ضد عناصرو له شتون څخه پاک کړي او نور هم د پرمختګ په حال کې دي.
تا که شما دیدین تصفیه شده از دو سال قبل مخالفین مسلح اینجا را
دغه سیمه چې موږ تصفیه کړی دي له دوه کالو رئیس دی وسلوال مخالفانو تر واک لاندې وي او زموږ عملیات ډیر ښه پر مخ روان دی او موږ کوښښ کوو چې په تصفیه شو سیمو کې د تلپاتې امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړو. نوموړي زیاته کړه چې په دغه روان عملیات کې تر اوسه پورې دیارلس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او اوولس تنه نورې ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان ځواکونه او پنځه تنه امریکایي ځواکونه یې وژلي دي. اما د کندز سیمه ییز چارواکي بیا د وسلوالو مخالفانو دغه ادعا ردوي. بل خوا د نوموړي ولسوالۍ خلک وایي چې د روان تصفیه عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي دي او اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګل احمد ابو ناز بیبي چې تازه د چهاردرې ولسوالۍ نهرې صوفي سیمې څخه بېځایه شوي دي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه هغه د دې ملت غم کوي او نه دا خلک مایران پاتې دي چې موږ چا ته د خپل داد وړاندې کوو. اخوا څوک دي؟ خو طالبان دي. له دې خوا یې دولت واری، له خوا یې طالب راوری. که راونه وځي له کوره په کور کې مرې، که میداني سې په سارا مرې، دا خلک یو رقم مایوسه دي. لار ته ورکه ده چې موږ په کومه لاړو.
په دې ځمې کې موږ له چاردرې نه اواره سوي یاستو، ځای نه لرو سو پکې ځوندو. په دې یخ ځمې کې موږ اواره سوي یاستو، د خوراک شی هم نه لرو سو موږ وخورو، حیرانه پاتې یاستو.
بل پلو د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ادارې چارواکي د تازه بېځایه شوو کورونیو شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی سروې پیل کړي او وروسته له سروې پر بېځایه شوو خلکو اړینې مرستې وشي.
دوستانو وس هم زو ملالۍ بشیر ته لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان خبرونه د پنځشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په اړه د افغانستان پر برخه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي چې د کال په اوږدو کې په افغانستان کې وسلوالې جګړې ملکیانو ته هم درانه تلفات اړولې دي. مقاله زیاتوي چې د ځپنې له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت پالیسي په خپل هدف کې پاتې راغلې ده او حکومت اوس هم د هغو ښځو چې په اخلاقي فساد تورنې وي غیر ساینسي او ځپونکي د بکارت معاینه کوي. مقاله وایي که څه هم افغان حکومت د ځپنو او هغو دولتي تجربو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل چې ښځو ته زیان رسوي، خو په عمل کې هیڅ تغیر نه لیدل کیږي. د ریلیف ویب په نوم یوې خپرونې په افغانستان کې په یو شمیر برخو کې د ښځو د ونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په جلال آباد ښار کې هغه سمپوزیم ته اشاره کوي چې ګډونوالو یې له تیر کال راهیسې په خپلو سیمو کې یو شمیر پرمختیايي کارونه کړي دي. مقاله د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر په اړه لیکي چې دا یاد سمپوزیم ته ورته د تیر کال غونډې له ګډونوالو څخه یوه ده او له هغه راهیسې یې په سیمه کې د سولې په اړه له ښځو سره غونډې جوړې کړي او په دې اړه یې بحثونه کړي دي. مقالې همداراز په لغمان ولایت کې د یوې غونډې په اړه لیکلي چې په هغه غونډه کې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي هم ګډون کړی و. په غونډه کې په ختیځو ولایتونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ښځو پر ونډه ټینګار وسو. مقالې د میرمن سرابي له قوله لیکلي چې د سولې په هر ډول بهیر کې باید ښځې حضور ولري. مقاله وایي پر دې سربیره چې جګړه پر ښځو هم منفي اغیز کوي او شواهد شته چې ښځې د خپلو سیمو د سولې په ټینګښت کې فعالې غړي وي، خو په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون ته اهمیت نه ورکول کیږي. مقاله یادونه کوي چې ختیځ ولایتونه له پاکستان سره پوله لري او په دې وروستیو کلونو کې ځایي اوسیدونکو په جګړه کې د پام وړ زیاتوالی لیدلی دی. د کرکټ نیکسټ په نوم خپرونې د افغانستان د کرکټ ټیم لاسته راوړنو ته کتلي دي. مقاله لیکي چې د افغانستان لومړی کورنۍ میدان په هندوستان کې و او افغانستان په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه چې د شاهد وجی سنگ پاټیک سپورتي کمپلیکس به د کرکټ لوبو او تمرینونو لپاره کارولای سي. مقاله همداراز لیکي چې افغانستان تیر کال ټیسټ درجه ترلاسه کړه او دا د کرکټ په ډګر کې د دې هیواد لپاره یو مهم ګام و.
یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي دوی په دې هدف افغانستان کې د سولې پروسې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې هیڅکله بیا د ترهګرو لپاره امن ځایونه ونه اوسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کابل ته تر خپل روسي سفر وروسته په افغانستان کې د سولې مذاکراتو ته خوشبیني ښودلې. وایي په افغانستان کې وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي. فریباز ظاهر مو په نورو جزئیاتو خبري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دې سبب سو چې افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې سي. نیکی هیلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل
The US policy on Afghanistan is working.
دا وای د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي. موږ په دراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلارې څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوی یو. دغه امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې افغان حکومت هم کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورغلی پلاوي ته ویلي چې دوی د سولې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا ویني. نیکی هیلی ویلي امریکا په رښتونې ډول په دې هدف د سولې پروسې لپاره کار کوي چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره امن ځای ونه اوسي. دا وایي افغان چارواکو ترې غوښتي چې نړیواله ټولنه دي د سولې پروسې او هم په افغانستان کې د پوځي لاسته راوړنو ملاتړ وکړي او پر پاکستان د فشارونو ډیر کړي چې نور په خپله خاوره کې وسلوالو ته پناه ورنکړي او د افغانستان په اړه خپل چلند بدل کړي. د نیکی هیلی څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د وسلوالو طالبانو په استازیتوب یو پلاوی روان اونۍ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و څو له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه وغږېږي. له پاکستان خبرېدونکي اسلامي اژانس په یو راپور کې ویلي چې دغه پلاوی په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر ته دا پیغام له ځانه سره بیرته یووړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. بلخوا افغان حکومت دا د پاکستان یوه لوبه بولي چې د دوی په وینا په دې ډول غواړي نړیوالو ته وښيي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې کار کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د تورتلي او پاکستان حمل ته وښيي خبرې ټول حمل ته ده، د کوټ شورا حمل ته ده، د پشاور شورا حمل ته ده. نو که چیرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستطرف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، حمل ته یې رهبري ده او حمل ته یې اساسي کسان دي. که موږ چېرې ته وګورو، د پاکستان ته په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی. ولې وخت منتظر شو دا یو بحث دی چې افغانستان د حکومت لپاره پاکستان مطرح نه دی.
افغان ولسمشر هم د اسلام آباد په مری کې د طالبانو د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې طالبان دی په مستقیم ډول له افغان چارواکو سره خبرې وکړي نه د پاکستان له لارې. محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې وې مشورتي غونډې ته په وینا کې وویل
نقطه دو بود دور ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش می کنیم، چون این پدیده ماری که داستین باشه کسی را می گذه که داستینش است.
ځینو لویدیځو اژانسونو ویلي د تېرې اونۍ په پای کې په ترکیه کې هم د هغو کسانو چې د طالبانو استازي بلل سوي او د افغان ولسمشر استازو سره لیدلی دي، خو دواړو لورو دا راپورونه رسما رد کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده چې تر ډېره ګمان کېږي په پاکستان کې اوسېږي، هم په ترکیه او هم په اسلام آباد کې د دغو خبرو سپارښتنه کړې وه. لویدیځو اژانسونو راپور ورکړی چې د حقاني شبکې تېره اونۍ 14 تنه افغان سرتېري چې په پکتیا ولایت کې نیولي وو تر خبرو د مخه د ښه نیت شودلو په هدف خوشی کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د دې هواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولک پراخیږي. د اوکرين ولسمشر ویلي دي چې د خپل هواد له قلمرو سره اشغال شو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل ناورو.
روسیې د اوکرين د پارلمان هغه پریکړه چې د دې هواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللای. لایحه د دونباس په نوم د اوکرين د لوهانسک او دونیتسک د ختیځو ولایتونو هغه سیمې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي په موقتی ډول اشغال شوی بللی او روسیه یې یرغلګر هیواد بللی. کریمیا ټاپو وزمه چې روسیه په 2014 کال کې له خپل قلمرو سره زمیمه کړه هم پخوا د دونباس یوه برخه ګڼل کېده. کیف هیله لري چې دا لایحه به د هیواد په ختیځ کې د دولتي واکمنۍ له پراخولو سره مرسته وکړي. د اوکراین 4500 کسیز پارلمان دا لایحه چې په دې هیواد کې د لانجو او مظاهرو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د دې قانون له پلویانو څخه و د دې لایحې له تصویب وروسته په لیویف ښار کې د وینا پر مهال د اوکراین د پارلمان د یووالي ستاینه وکړه. د دونباس له آزادولو لپاره زما د ستراتیژۍ ملاتړ وشو او زه له دې کبله د ټولو وکیلانو منندوی یم. دا له دې کبله هم ماته ډیره مهمه ده چې ښایي زموږ پارلمان دا وړتیا لري چې کولی شي د اړتیا په وخت کې یوه خوله وي. پوروشینکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې هم خوښي څرګنده کړه او پر ټویټر یې ولیکل چې حکومت به له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شویو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي. خو مسکو د دې لایحې تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پریکړې ته د نوې جګړې لپاره له تیارۍ پرته بل هیڅ نوم نشي ورکول کېدی او خبرداری ورکړ چې دا لایحه به په اوکراین کې کړکیچ لا پراخ کړي او ښایي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره داسې عواقب ولري چې اټکل یې نشي کېدی.
بلخوا ترکی پرون اعلان وکړ چې د سوریې په هغه دوو سیمو کې پوځي عملیات پلانوي چې د کورد وسلوالو په واک کې دي. انکاره وایي د عملیات د هغه کورد وسلوالو لخوا ترکیې ته د متوجه ګواښ پر وړاندې کوي چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیې دولتي رسنیو نن وویل د دې هیواد پوځ ته امر شوی دی چې د سوریې په افرین او منبیج سیمو کې چې د کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د هوایي بریدونو لپاره چمتووالی ونیسي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په ټانکونو سنبال د ترکیې ځمکني ځواکونه د سوریې له لویدیځ څخه د کیدونکو ګواښ د مخنیوي لپاره د سوریې پر پوله ځای پر ځای شوي دي. دغه راز د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې د سوریې له پولې څخه د پورته کیدونکو ګواښ پر وړاندې سمدستي او پریکنده ګام پورته کړي. ترکیه وروسته له هغې په سوریه کې د کورد وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو خبره وکړه چې امریکا په سوریه کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد د وسلوالو په مشرۍ د 1500 کسیزه ځواک د جوړولو پلان په ډاګه کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د خپل ترکی سیال ته ویلي دي چې په سوریه کې د 1500 کسیزه ځواک د جوړولو په اړه د امریکا پلان ناسم تعبیر شوی دی. خود ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن ویل چې د ټیلرسن سپیناوی ورته په مکمل ډول خیانت نه دی ورکړی او ترکیه له امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو سره د همکارۍ د ختمولو لپاره جدي اقدام وکړي. نوموړي ویل چې په سوریه کې له کورد وسلوالو څخه د امریکا د ملاتړ په اړه د انقرې بې باوري دوام لري. چاوشوغلو زیاته کړه چې روسیه باید د سوریې په افرین او منبیج سیمو کې د ترکیې د عملیاتو مخالفت ونه کړي او هیواد به په دې دواړو سیمو کې د هوایي عملیاتو پلان له ایران او روسیې سره همغږی کړي. ترکیه د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد یو تروریستي سازمان ګڼي.
دوستان اوس هم یو بار بیا پام وکړئ له ازادي راډیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسي تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندویه هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنه کړې ده. اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډله نن شپه ناوخته له ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي. روسیه د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللې. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یو میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې د پولیو پر ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نورو جای کله دوه کسو سره چې دوه رقمه چلان کیږي تاسو په نظر والد سي کیږي
مارنګ بابر چې چیرته وي هغه طبيخه کې خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډي برابر شو شای برابر هغه ته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لری لازم نه ساغه کډمی هم شو شای برابر ورته لاس نه مولاړي بولاړي کومه کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی ار سره سره مکمل خو سره لګیبم دوی کا شو گیر کی څه خبره ده او دا چې خل دي چې هغه لاره نو کولی هغه په دې کړکی باندې خېزي
د تاسو سره سم وضعیت ونیسي سره خمه سلام الله خیر
یعنی د سیما عمل را سره ونیسي په دغه سترګو کې چې ما د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی و را باندې بس
تر اوسه پورې د سیوی چې د ستر تلار سي کار لپاره دی ټوله ورځ تیر سي او کار دم خلاص نسی اته ته دینه نه پرینګ دی
داس خبره ده چې د دفتر ته راغلی ما یو لسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالت وای یار امر نشته څه خبره ده نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دی ورکړي ما صدا خپل خرشه دی ورکړي درنه شي زمخ کې ورس ولې د شپې مانی کوی خود داس خبره ده چې نن سبا دا اصول دا قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې په دې کې تاسو معلوماتي باید پیسې ورنه
پیسې چې ورنه کو خو بیا مالته په یو خبره نه ولاړی ده
خو درګه خیر سبا راځه بیا
بیا شي راځي تاسو ته چې دغه ته دې مونږه داسې معمولی کار باندې معمولی اوسړی ته که سبا ته ورته ودرېږي او خو په درناله ته لارګای در سره ای کدا چې ورته ودرېږي چې ما څه ضروره څه خبره ده څه وینا ده او هله نسی کدا چې ورته شو وروره خیر ده پروا نه کوي ولا راوخي او شر راوخي هغه پیسې به دې مخه
نو تاسو د پیسې ترکم برابروي چې بیا په دفترو کې رشوت مرکوي خپل لګښتونه هم کوي
زر زر روپۍ پنځه پنځه سو روپۍ څه درته وایم چې زوی به یا شاپرې خرڅوي یا به مزدوري کوي هغه پیسهګي راخلي یعنې مزدوري پیسې راخلي هغه چې کار بند وي تذکیره یې نه وي مسخه هغه باندې زیات مجبور مکرب چا پیسې ورکوي
څه فکر کوي د دغه جنجالو مخه به څه رقم ونیول سي
د دې جنجال مخه دې پاک خدای ونیسي هغه لوی خدای دې ونیسي چې یا توت پخوي
آزادی رادیو لاو نترو وو ورځې پونه کې